پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر ده. آزادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د وری حمل نهمه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 9 سره برابره ده. البته کال 14 لومړی دی، هجری شمسی کال. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFP وایي په ټولو 34 ولایتونو کې پر اړو کسانو د دوی لخوا د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی. د بشري او بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او ناظم مارتین ګریفتس په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. ښاغلي ګریفتس پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته د سفر په پیل کې په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د څو ماشومانو رنځور حالات پرې دومره اغېز کړی چې بیانولی نشي. د میدان وردګو ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې پر یوه کور د یوه ګړنګ د رالوېدو له کبله 3 کسان مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامي روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې. د ویل چې په مړو کې 2 ماشومان او یوه میرمنه شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د هغې خبرې په خاطر بخښنه نه غواړي چې ویلي وو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې نشي پاتې کېدلی. بایدن د مارچ په 16 د پولنډ په پلازمینه وارسا کې دا خبره کړې وه او هغه مهال داسې تعبیر شوی وه چې ګنې دی د روسیې په رژیم کې بدلون غواړي. د کرملین ویان پرون د بایدن وینا د خطر زنګ وبله، خو بایدن وویل هیڅوک دا باور نه کوي چې ده به ویلي وي چې پوتین له واکه لرې کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي. د اوکراین د ولسمشر یوه سلاکار اولکسی ارستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په خبره یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه 3 تنه ټپي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. متحد ایالاتونو په افغانستان کې د دریو نړیوالو رسنیو بندیدل غندلی دي. د شمال ختیځ سیمو د منځنیو ښوونځیو او لیسونجونې لا هم هیله منې دي چې طالبان به یې ښوونځي پرانیزي.
موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره خلاص کړي. فقط همدغه امید ارمان لرو چې زموږ مکتبونه د خلاص کړي.
د روزګان ولایت کاروانګر وچکالۍ او خپلو حاصلاتو ته په اندېښنه کې دي.
بله، وچکالۍ د دغه اوس زردم اندېښنو کې ورته تللی یم. په کور کې دغه اوس یو سر اوبه نه یو برمه معنا وچه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې او اوکراین مرکچیان د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلی دي. په 15 دقیقې اونیز بحث کې بیا هم پر نجونو او ښځو د بندیزونو علتونه له شنونکو سره څېړو.
ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنې نجونو څخه یې بیخي سپر جوړ کړی دی.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دریو نړیوالو رسنیو د خبرونو بندیدل غندلی دي. د وزارت په یو خبر پانه کې د طالبانو لخوا خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي متحده ایالات او نړیواله ټولنه د طالبانو کړنو ته متوجه ده. د امریکا غاک، بی بی سی او دوچویلی رسنیو مسئولانو د معلوماتو پر بنسټ د شنبه په ورځ طالبانو د تصویري خبرونو د خبرېدو مخنیولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد د طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو غبرګونونو په ډیریدو دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د درې نړیوالو رسنیو د تصویري خبرونو خپرېدل بند کړي دي. طالبانو د 93 په ورځ په افغانستان کې د امریکا غک بی بی سی او ډویچ ویل تصویري خبرونه چې د ځینو خصوصي رسنیو لخوا خپرېدي بند کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاړه کې خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوی. اعلامیه کې لیکل شوی امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او د رسنیو پر وړاندې د نوي محدودیت سربیره دا ډله آن د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي چې وړاندې یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلګې په توګه د مارچ په 23 له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړې ته اشاره کړې چې روښانه کوي طالبان په هغه اړینو ژمنو عمل نه کوي چې له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حقونه دي، نه دا چې غربي ارزښتونه یا نړیوالې ټولنې ته امتیازات دي. دا حقونه د یوې سوله ییزې او سوکاله افغان ټولنې لپاره اړین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو له حقونو سرغړونې د پای ته ورسوي او ډاډ یې ورکړی چې دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. امریکا په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو څخه چې وشي کولی له تاوتریخوالي له ویرې پرته ډاډ او آزاد کار وکړي. له طالبانو مو په دې اړه د دوی دریز وپوښت خو ویاند یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې د بیان ازادۍ ته خپل حکومت ژمن بللی و. طالبان داسې مهال پر رسنیو او د بیان په ازادۍ محدودیت زیاتوي چې 13 میاشتې ویان ذبیح الله مجاهد یوه غونډه کې وویل د ټولنیزو او ټولیزو رسنیو مخکینی قانون چې د جمهوري نظام پر مهال جوړ شوی او توشیح شوی و د عملي کېدو وړ دی. خو ښکاري چې طالبان نه یوازې د دې قانون عملي کېدو ته ژمن نه دي، بلکې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې خپل سخت دریځ کړنې لا زیاتوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت لخوا لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د ښوونځیو بندولو په شمال ختیځ زون کې ګڼې نجونې د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې کړې دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د ازادۍ رادیو خبریال له دوی سره خبرې کړې.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر نجونو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی ناهیلي کړي دي. په کندز کې د بی بی امینې د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یوه زده کوونکې سنا کاکړ وایي
اووم نه تر دولسم پورې بیا هم خپل درسونه محرومه سول. موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص کړي ترڅو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو ترڅو خپل هیواد ته یو خدمت کولی وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره د خلاص کړي.
د بغلان د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یوې زده کوونکې فرزانه عمرخیل ازادۍ روډي ته وویل
طالبانو له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې استو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د ولسم ټولګي یو زده کوونکې مدینه وایي
مکتبای ما چند روز است شروع است.
طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي ترڅو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یوه اوسیدونکي رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم،
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړې سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وري میاشتې په درېیمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو. په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز د غځېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د طالبانو دا اقدام وغنده. امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې نور د نجونو د زده کړې د مخنیوي لپاره زړې پلمې نه کاروي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو له بیا پرانستلو د طالبانو په شاتګ د دوی پر راتلونکي ډېر اغېزه کوي. امنیسټي انټرنیشنل وای یو شمېر نجونو ورته ویلي چې د طالبانو دغه په شاتګ د دوی زړونه مات کړي او ډېرې ناهیلې شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې له څه باندې اوو میاشتو وروسته تېره اونۍ د وري یا حمل په درېیمه د منځنۍ او ثانوي زده کړو نجونې بېرته ښوونځیو ته لاړې چې د سهار له مخې بېرته خپل زده کړې پیل کړي، خو طالب چارواکو ورته وویل چې بېرته د خپلو کورونو ته لاړې شي او تر هغو به نجونې ټولګیو ته پرېنږدي چې د شریعت او افغاني دود او دستور له مخې د ښوونځي یونیفورم نوی جوړ شوی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشره منی مشرا وایي له زده کړو د نجونو منع کول به د افغانستان د ټولنیز رغونې او اقتصادي ودې پر لرلید خورا ډېر اغېز وکړي. نوموړي زیاته کړه داسې طالبان د شریعت او افغاني دود یادونه کوي دا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د انکار لپاره د دوی زړه پلمه ده. میرمن مشرا ټینګار وکړ چې د طالبانو دغه پریکړه هیڅ ډول توجیه نه لري او هغه په ښکاره د زده کړې حق تر پښو لاندې کوي او د میلیونونو افغان نجونو راتلونکي تر سیوري لاندې راولي. طالبانو په خپله پخوانۍ واکمنۍ کې هم د شریعت او افغاني دود دستور څخه په استفادې ښځې او نجونې له کار او زده کړو څخه منع کړې وې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر میرمن مشرا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د زده کړې حقونه د سرې کرښې په توګه وټاکي. هغې زیاته کړه طالبان باید نور له ځنډ پرته ټولو د هر عمر لرونکو نجونو ته اجازه ورکړي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي او نور د خپله تبعیضي اجندا مخته نه وړي او د بدبینۍ پلمې نه کاروي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو پرون بلخره د صدر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد د رایو وړاندیز طرحه کړ. په قومي اسمبلی یا د پاکستان په ملي شورا کې د اپوزیسیون مشر میا شهباز شریف د پارلمان د مرستیال مشر قاسم سوری په وینا دا تحریک وړاندې کړ او ادعا یې وکړه چې نور د ولس پر عمران خان باور نه دی پاتې، نو ځکه د دوی پر ضد د بې باورۍ تحریک راوړ. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال سراج زهیر راکوي.
دا د قومي اسمبلی غونډه ده چې پکې د مارچ په 28مه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د وړاندې کولو او په دې د اوټونو اچولو لپاره اپوزیشن لیډر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف قرارداد وړاندې کړو چې د قومي اسمبلی د یو سل یو شپېتو غړو په حمایت سره منظور کړی شو. په دې موقع د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری وی چې د مارچ په 1 به په عدم اعتماد تحریک بحث شروع کیږي او دارنګ د قومي اسمبلی غونډه د مارچ تر 1 وځنډوله. د پاکستان د عین تر مخه کله چې په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک د منظورېدو قرارداد پاس شي نو د 3 تر 2 پورې به پې د بحث وروستو رای اچول کیږي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د 1250 قومي اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړی او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان له خپلې چوکۍ لرې کړي. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو له 122 اوټونه پکار دي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اوټونو شمېره یې له 122 زیاته ده. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا دعوه کړي چې دوی سره ټول اتحادي ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره اوټونه پوره دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د روسیې او اوکراین مراکچی پلاوی په تیرو څه باندې دوو اونیو کې د لومړي ځل لپاره د مخامخ خبرو لپاره په ترکیه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې اوکراین چمتو دی خپله بې طرفي اعلان او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روغه جوړه غور وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د فبروري میاشتې په 24 نیټه پیل شوی و لا هم پای ته نه دی رسېدلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې او اوکراین هیاتونه د ترکیې په استنبول کې دي او خپلې مخامخ خبرې پیل کړې. دا په څه باندې دو اونیو کې لومړی وار دی چې دواړه لوري بیا خبرو ته سره کښېني چې هدف یې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو سلا کېدل شول سوي دي. تر دې مخکې دواړه لوري هم په مخامخ او هم په ویډیوي کانفرانس کې په کوم پرمختګ نه و بریالي سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دغو تازه مذاکرو کې به لومړیتوبونه د اوکراین ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا وي. ولسمشر زلنسکی د یکشنبې د شپې ناوخته په خپله وینا کې ویلي وو هیواد به له ځنډ پرته واقعا پر سوله د سلا کېدو هڅه وکړي. تر نننیو خبرو مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیاتونو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي. اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسېدلی چې د کوټلې نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسي. د ترکیې ولسمشر په اوکراین کې سمدلاسه د اوربند غوښتنه وکړه او ویې ویل اوس د دې غمیزې پای ته رسول په دوړو لویو پورې اړه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یکشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ د مذاکرو د کوربتوب موضوع تایید کړه. د اردوغان دفتر وایي هغه په اوکراین کې د اوربند او په بشري وضعیت کې د بهتري غوښتنه هم وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل څه باندې یوه میاشت کېږي خو روسیې لا هم نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې او اوکراین مراکچی پلاوی ترکیې ته رسېدلی دي. دا په تیرو دوو اونیو کې لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو چې د جګړې په حال کې دي مراکچی پلاوی په ترکیه کې مخامخ خبرو ته کښېني.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې راپورونه همدومره و. په څو شیبو کې به اسد الله لودین له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي خو له هغه مخکې د نن اقتصادي خبرونه واوري.
په کابل کې د سوداګریزو او تولیدي شرکتونو ملي ټولنه جوړه شوه. د سوداګرۍ او تولیدي شرکتونو سراسري ټولنې رئیس محمد باز غیرت نن ازادي رادیو ته ویل د افغانستان په کچه دا لومړنۍ سراسري ټولنه ده. ښاغلی غیرت وایي یا د ټولنه د سوداګریزو شرکتونو او تولیدي فابریکو ترمنځ د اړیکو رامنځته کولو په موخه جوړه شوې. د سوداګریزو او تولیدي شرکتونو په سراسري شورا کې څه باندې زر شرکتونه غړیتوب لري. د ښاغلي غیرت په خبره په افغانستان کې شته تولیدي شرکتونه پلاستیکي توکي، لبنیات، بسکیټ، صابون، مدني اوبه، آیس کریم او شیرینی تولیدوي او خلک کولی شي د بهرنیو محصولاتو پر ځای کورنۍ تولید شوي توکي وپیري. د افغانستان د غالیو سوداګر د غالیو د سوداګرۍ په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د غالیو سوداګرو د یادې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې په بانکي برخه کې پر شته محدودیتونو، د اومه توکو د بیو لوړېدلو، د سوداګریزو هوایي دهلیزونو د فعالیتونو بندیدلو او پاکستان ته د غالیو د صادراتو په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن له یادو سوداګرو سره په لیدنه کې ویلي چې غالۍ د افغانستان له مهمو سوداګریزو توکو دي او ژمنه یې کړې چې د غالیو د سوداګرۍ په برخه کې به د دوی شته ستونزې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره شریکې کړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 پنځه پوله، یو یورو 9 افغانۍ 8.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 2 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ، زر پاکستانی کلداری 460 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د اورزګان کروندګر خپل حاصلات ته په اندېښنه کې دی او وايي کمرستي ورسره ونشي نو ټوله خواري به لمانځه ولاړ شي. د اورزګان د کرنې د ریاست چارواکي وايي د وچکالۍ د اغیزو د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولې چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کاپ په پنځمه چې د طالبانو لخوا څخه د بزګرانو د ورځې په نوم نومول شوې په اورزګان کې دغه ورځ نن د کرنې او مالداری په ریاست کې بزګرانو د طالبانو سره پر داسې مهال ولمانځل چې ټول بزګران خپل راتلونکي ته اندېښمن وو. دا پروګرام تر دوو برخو ویشل سوی وو. یوه برخه یې خبرو ته ځانګړې سوې وه او په بله برخه کې بزګرانو خپل حاصلات نندارې ته وړاندې. یو شمېر اورزګان میشتو کروندګر وو چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی وو. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل چې د ورښتونو نشتوالی او په سندونو کې د اوبو کموالی زیات اندېښمن کړی دی. دوی وویل چې د دوبي موسم ته لا هم زیات وخت پاتې دی خو په خبره اوس لا د اوبو له کمښت سره مخ دي او په ډېرو سیمو کې کښتونو ته اوبه نه رسېږي. عبدالودود او حمیدالله چې په یادو مراسمو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه کښتونه چې زاړې کښتونه دي هغه اوس سم دي، هغه نوي کښتونه چې تازه کرل شوي دي هغه د اوبو د نیست له امله اوس مخ پر وچېدو دي. ولا په ځمکه کې اوبه نشته، هغه اوبه چې د برمو د هغه ډېر کښت شوي دي او ډېر په اسانۍ سره نه راخېږي، یا د تیلو په مصرف سره، یا خو ډېر مشکلات لري او راتلونکي هم پوهېږو چې که داسې وچکالي شاید راتلونکي کال به ډېر د سخت ستونزو سره مخامخ.
لس پنځلس شپږلس تنه عیال دي سره یو ځای دي، د دوه درې څلور کسه د خواري دي وروره بالا وشکلی ده. دغه اوس زردم چې دا زو درته ناسم، دغه اندېښنو کې ورته تللی یم په کور کې. دغه اوس یو سر اوبه نه یو برمه مانا وچه ده ورته هریانې چې اوس بلکه سرای ته بایرېږم یارانې اخیستی کپکیا اړه یې هم یارانې اخیستی.
د پروګرام په دوهمه برخه کې هغه بزګران چې د خپلو مځکو حاصلات یې نندارې ته ایښي وه پر افغانستان یې له واکمنو طالبانو غوښتنه وکړه چې د حاصلاتو لپاره بازار ورته پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې بزګران پر داسې مهال د طالبانو څخه د خپلو حاصلاتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. او ورته وخت کې په اورزګان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم مني چې په اورزګان کې وچکالی زیاته سوې ده، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د ترسره کېدو لپاره پلان لري. د یادې ادارې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی په جوړه سوې غونډه کې وویل چې د باراني اوبو د مهار کولو لپاره هم پلان شته چې په اورزګان کې چکډمونه جوړ کړي. د اورزګان ولایت دغه خلک پر داسې مهال د وچکالۍ څخه سر ټکوي چې د اورزګان ولایت د شاوخوا 80 سلنه خلکو اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس به ملالۍ بشیر په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شوو مطالبو ته کتنه وکړي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ته پام کړی او لیکلی دی چې دې اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا پروګرام بدل کړ. تمه وه چې د دوحې په غونډه کې امریکایي او طالب چارواکي سره وویني، خو امریکا د تیرې چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه دا غونډه لغوه کړه چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تلو منع کړې. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په ناڅاپي ډول خپل ژمنه ماته کړه. یوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د حمل په درېیمه به ښوونځي د ټولو نارینه او ښځینه زده کوونکو پر مخ پرانیستل سي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي ډیپلوماټان ډېر خوشبین وو چې طالب چارواکي به پر خپلو ژمنو ولاړ وي، خو داسې ونه سول. لویدیزو چارواکو څرګنده کړي چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنه به تر هغه ممکنه نه وي چې ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت د بندیز له امله حیران دی. هغه غوښتنه کړې چې په راتلونکو ورځو کې دې دغه پریکړه بدله سي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو د باندې دي چې تر 60% زیاتې نجونې دي. له امریکا څخه خبرېدونکي هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په امر د بی بی سي فارسي پښتو او ازبک تلویزیونی چینلونو تړل کېدو ته پام کړی دی. پر دې سربیره د طالبانو حکومت د امریکا ژغ او دوچې ویلې پر خپرونو بندیز لګولی دی. د بی بی سي د انګلیسي ژبې د څانګې مشر طارق کفاله ویلي دا یو اندېښمنونکی پرمختګ دی او دا په داسې حال کې راځي چې افغانان په یوه ګډوډۍ او بې باورۍ کې دي. په همدې حال کې د امریکا ژغ خبریالې یولانډا لوپیز په یو بیان کې له طالبانو غوښته چې په افغانستان کې د رسنیو د تړلو په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د دویچه ویلی عمومي منشي پیټر لیمبورګ هم پرون د مارچ په 28مه نیټه په یو پیغام کې ویل چې د بیان پر ازادي او رسنیو د محدودیتونو ډیرول د اندېښنې وړ دي. هیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالبانو ویلي چې د دوی زغم د دوی د تیر حکومت چې په 1990 کلونو کې وو پر تله زیات شوی، خو د ورځپاڼې په وینا په عمل کې لیدل کېږي چې دا کار نه دی شوی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
خوست ولایت نه در سره پاریکه کې ما د طالبانو چې کوم ښوونځي تړلې دي دا غالي کار دی. خارجیانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژني نو د خارجیانو غچ له موږ نه اخلي. هیله مو دا ده چې د خارجیانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي نو ښوونځي دې خلاص کړي. دوی که فشار راوړي په خارجیانو باندې نو زموږ دې د هغې دپاره سر نه ګرځوي. هیله مو دا ده چې د نجونو او هلکانو ښوونځي واړه خلاص شي. ډېره زیاته مننه کوم.
زلمن د والی صاحب محترم څخه زهیل قوم چې ډیر نسبت مهربان سړی دی. ما چې اړیدې دي چې سم جایب سړی دی رسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک او ورځو پرې د دغه موشساتو توجه راوړي چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکې کې چې د روزه مبارک رااله په چیرې جا چې د معرفت مامورین ډیر ویدی دي د ملازمین نو د خدیر هیل کول مشاورونو خلک دې صفات کې او موږ هم په یو شلې رسوان دي مجه کړې دي نو الله دې رحم پر وکړي چې توجه د مو سات دې په تر واړې تمام لري دا روزه په برابر باندې شي کومک سره وچ و سلام.
د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې مو هیله ده چې د ما پیغام نشر کړي. د اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده د مشته پرچی راکړي چې موږ د سختي شاتي مشکل سره مخ شو. دا پرچی چې په نورو ولایتونو کې شروع شوی چې په کندهار کې نه شروع شوی ده چې دا پرچی چې د شهره د مرستې شروع کې. والسلام احترام.
زابل ولایت درنګ سوالي څه خبر کوم کوم دا مسیس را دي دا ټول غلط دي. تاسو سوای ټول دروغ وایي. ما دي په خدا قسم کې انسان تور کړی مستحق کړی ته غیر مستحق تر شي نو پر لیاز د خدای پر لیاز د قران د مسیران څخه دا پیغام ورسیږي چې دا کوم شخصم مستحق خلکو ته ورته غیر مستحق ته موږ دیو سلام.
عبد الواحد لوګر نه مې زنګ والای د دما غوښتنه له دولت نه دغه د سیل باندې ټیکس ونخلی په پارو باندې ټیکس ونخلی چې زراعت په دغه شیانو ولال دا او د زراعت وزارت باید چې خلکو ته للمی پیدا کړي وای. خلک للمی کړي تخم نه پیدا کیږي. دا څو رقم زراعت ته پس ملک کوي د زراعت باید اعلان وکړي خلکو ته للمی ورکړي. بوست وخت د کرنې د ولاکه کال ته پښتک زره په یو بو دي غنم واخلي چې دا عالمي څوک کرینو وای چې جګ دی واسو قیامت دی او خلک للمینه کوي. باید چې پټیلو په غبانې بيخي به ټیکس وانه خېتل چې په پارو باندې او پټیلو باندې دا خو د ټول افغانان په خو درې ټول د قانون په خو درې.
د جنامت خبره کوم زید ویدری خبر راشي مهمه خبر د کوم پاسپاتي د سرافوم د دغه موشات په برابر د موشات مستحق خلکو ته نه رسیږي. ور ملکان توجه کول بیا طالبان خپل توجه کوي او دغه د وزو مشران خپل پر قربان باندې توجه کوي. یو ور کوي چې را لې چې دغه پیسې د شهیدانو دیو د هغه خلکو دي چې تاوان ورسېدلی وي هېچا ته یې نه دي ورکړي. یو نفر دی زهشیر سو اته ویشت دانې هندارې مات شوې، دولت یې دیوال چپه کوي، نه پیسې چا ورته ورکړي، نه یې کارت چا ورته ورکړي، او نور داسې خلک شته چې درې څلور کارتونه یې ورته ورکړي دي. موږ د طالبانو نور مقاماتو څخه دا خواهش غوښتنه کوو چې دغه د اخلاقي دغه خبرې وکارونه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمه کې شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې پر ښځو او نجونو د وروستیو بندیزونو او محدودیتونو د علتونو په اړه بحثونه به پکې شامل وي. خو له هغه مخکې البته په دې خپرونه کې به بیا هم زه ستاسو کوربه اوسېږم، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFP په ټولو 34 ولایتونو کې پر اړو کسانو د دوی لخوا د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې پر روانه میاشت کې په 2,16,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی. د بشري او بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او ناظم مارتین ګریفتس په افغانستان کې پر خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. ښاغلي ګریفتس پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته د سفر په پیل کې پرون په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د څو ماشومانو رنځور حالت پرې دومره اغېز کړی چې بیانولی نه شي. د میدان وردګو ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ د رالوېدو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. وویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمنه شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د هغې خبرې په خاطر بخښنه نه غواړي چې ویلی و د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې نشي پاتې کېدلی. بایدن د مارچ په 26مه د پولند په پلازمینه ورسا کې دا خبره کړې وه، او هغه مهال د ده وینا داسې تعبیر شوی وه چې ګنې دی د روسیې په رژیم کې بدلون غواړي. د کرملین ویان پرون د بایدن وینا د خطر زنګ وبله، خو بایدن وویل هیڅوک باور نه کوي چې ده دا خبره کړې وي چې پوتین له واکه لرې کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار اولکسی ارستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په وینا یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یو خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه درې تنه ټپي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د خبرونه تموزه احمد تکل هرکلای کوم. په تیرې یو اونۍ کې موږ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د نویو محدودیتونو شاهدانو. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د هلکانو په څیر د تعلیم امکان برابروي، خو د دې اعلان په سبا چې کله نجونې ښوونځیو ته ولاړې ډیری په سرو سترګو بیرته کورونو ته ستنې شوې. استدلال ظاهرا دا و چې د نجونو د حجاب په اړه طرحه پر واک د طالبانو له اته میاشتنۍ ولکې وروسته لا هم نه ده چمتو شوې. د دوی د اعلان په کور دننه د نجونو د پراخو اعتراضونو او همداراز د نړیوالې ټولنې د اعتراضونو باعث شو. د شنبه په ورځ د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو لړۍ نور هم پراخه شوه، او د کابل په هوایي ډګر کې د هغو ښځو مخه ونیول شوه چې غوښتلې د آریانا او کام ایر د هوایي شرکتونو په الوتنو کې د هیواد ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي. او په دې پسې په یو بل فرمان کې پارکونو ته د نارینه وو او ښځو پر تک بندیز ولګاوه. پر خځو دا ډول بندیزونه د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې نه دی لیدل شوی. نو دا احکام له کومو قوانینو څخه راځي؟ په نننی 25 دقیقې بحث کې هڅه کوو چې د طالبانو د دې پریکړو پر عواملو او عواقبو یې رڼا واچوو. په دې بحث کې میلمانه دي د پخوانۍ ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانۍ استاده حافظه اصولي چې د بی بی سرا د روزنیز مرکز ښوونکې هم پاتې شوې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، خو یوه یادونه ضروري بولم چې میرمن اصولي او ښاغلی اصولي دا تصادف دی چې د دوی تخلصونه یو دي، دوی کومه کورنۍ اړیکه نه سره لري. اصولي صاحب، له تاسو نه لومړی پوښتنه کوم چې د طالبانو د دې پریکړې عوامل څه دي؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمه ته او د راډیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې اصلا په طالبانو کې داسې اشخاص شته دي چې هغه په ډېر وروسته پاتې کلیوالي فکر باندې لوی شوي دي، او په کلي کې هم د جومات د ملا سره درس ویلی ده، او هماغه خلک فکر کوي چې اسلام همدومره ده لکه د دوی په فکر کې چې ورځي. چې بدبختانه اسلام یو لوی سمندر ده، او اسلام د خوشحالۍ او د انسانانو د ژوند لپاره راغلی ده، او دا خلک یې ډېر محدودوي. همدغه خلک په نورو بافهمه او بادرکه طالبان باندې هم چې د دوی په منځ کې دي تاثیر غورځولی ده، او د امر بالمعروف کوم وزارت چې هلته ده په هغې کې دغه سخت دریزي، زه فکر کوم د دوی تر منځ په همدې باندې جنجال لري چې څه ډول قوانین وضع کړي. نو یو دا موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنی نجونو څخه بیخي سپر جوړ کړی ده، د نجونو د حقوقو څخه دنیا ته سپر جوړ کړی چې دنیا ورته همکاري وکړي، په رسمیت وپېژنه او یا خبرو ته ورسره کښېني. چې بدبختانه دغه ټول سیاستونه د دوی چې یو نوه د نجونو سره ظلم کېږي دا ناکامېږي، او دوی به بیا وروسته پښیمانه وي او ډېر به ځانوي.
مننه اصولي صاحب. حفیظه جان، ستاسو په نظر فکر کوي کوم علتونه دي د طالبانو د دې پریکړې تر شا؟
اول خپل سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او نور ستاسې همکار ته وړاندې کوم، او خپل دردیدلی او رنځېدلی ولس ته هم چې زما خبرې اوري. اصلا داسې دی چې یو څوک د یو شی په قدر پوهېږي چې د هغه په حصه کې معرفت ولري او معلومات ولري او ښېګڼې ورته معلوم وي. بس بختانه دا چې طالبان خپل، یعنی موږ نه وایو که په مسجد کې درس ویلی نو باید د دین د احکامو څخه باید آگاهی. ښځو ته 1400 کاله پخوا حق ورکړل سوی ده دی ځانونه مسلمان ګڼي. د قرآن په کوم ځای کې راغلی ده چې ښځه یا د کور یا د ګور؟ که مسلمانان دي، حضرت بی بی خدیجه تجاره مهرباني وکړه د هغه ښځو ته د کار اجازه. که دی ځان مسلمانان ګڼي، قرآن او رسول د خدای ښځو ته خپل حقونه ورکړی ده. د اسلام وروسته چې ښځه خپل ټول حقونه چې د بیان حق دی، د تحصیل حق دی، د ګردې ورکړی ده، نو دوی خدای هغه هم نه مني. په دې معنا چې دی علمیت نه لري، دانش نه لري، او ځکه د علم په قدر نه پوهېږي. په قرآن کې د تعلیم حق پر شخص او نر باندې فرض دی، ځکه زه نه پوهېږم دی که د په مسجد کې داسې ویلي خود پر دې باندې پوهېږي چې دا خو د قرآن کلمه ده، نو څنګه دې نقص کوي؟ یو ښه مور، سالم مور، سالم اولاد روزي، سالم اولاد سالمه جامعه روزي، نو دوی څنګه د دې څه انکار کوي؟ فقط کور کورونه راغلی دي، باد راوړی دي، دغسې انشاءالله به یې باد بېرته له منځه یوسي.
مننه اصولي صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه پریکړې د کلیوالي سطحې د ملایانو یا عالمانو لخوا کېږي. په طالبانو کې په مشرتابه کې داسې کسان شته چې د دینی زده کړو په برخه کې، یعنی وړاندې تللي وي یا لوړ تحصیلات یې کړي وي د ازهر تر سطحې پورې یا نور نړیوال پوهنتونونه، او که فکر کوئ هماغه خلک دي چې دا تاسو وایئ چې د کلیو د جوماتونو ملایان؟
بدبختانه چې په افغانستان کې په کلي ډول تحصیلي درجه د نورې دنیا سره نه مقایسه کیږي، هغه که په مدارسو کې ده او هغه که په ښوونځیو کې وه. بنان زموږ که د ښوونځي فارغیږي پوهنتون ته ځي او د پوهنتون نه فارغیږي، د هغه تحصیل سطحه او یو څوک چې په امریکا او انګلستان او یا هم مصر کې فارغیږي دا لږ توپیر لري. نو دغه موارد حتما په دوی باندې تاثیر گذاره دي چې موږ په کلي ډول افغانانو لمونځ هم د خپل مور څخه پلار څخه زده کړی وي او یا د جماعت ملا ورته زده کوي په ځوانۍ کې، په معنا یې هم نه پوهیږي او لمونځ ته به ډېر پابند وي، او همدا ډول یې اسلامي علومو کې هم کم کتابونه چې راځي هغه ټول کتابونه د مطالعې لپاره ورته وړاندې کیږي، هم هغه څوک چې ورته تدریس کوي او هم هغه څوک چې زده کړه کوي دواړه دومره فهم نه لري لکه څنګه چې د الازهر د پوهنتون فارغ لري. بنان دا نواقص په کلي ډول شته دي بدبختانه. یو څه چې په اسلامي علومو کې راغلي وي یو مفهوم او معنا لري او دوی ورنه بل مفهوم او معنا اخلي، دغه بدبختي ده چې زموږ ټولنه دا سل کاله او د دې دمخه کړیږي او زموږ مترقي دولتونه چپه کیږي فکر کوي چې اسلامي اساسي اسلامي حکومتونه دا دي چې راغلل او هغه دومره تیاره کې اسلام درته چې هغه اوسیدونکي د هغې ټولنې ووایي چې اوس دغه اسلامي نړۍ خو ډېره لویه ده، د سعودي څخه دغسې ځه پسې تر مصره دغسې پسې ځه تر اروپایي ځینو مثلا تر ترکیې پورې دغسې دا نور هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه دلته هم اسلام حاکم دی او دا ولس یې د اسلام د چتر لاندې د شریعت د چتر لاندې ژوند کوي په ځینو هیوادونو کې چې مطلق لکه ایران لکه سعودي تاسو لاړ شئ قطر ته تاسو لاړ شئ اماراتو ته، اما قوانین بیا د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره د شریعت مطابق وضع کړي دي چې خلکو کې هوسا وي، خلکو فکر پکې آرام وي، د خلکو ژوند پکې ښه وي.
او دغه د افغانستان طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې کله هم د الازهر یا د الازهر د سطح نورو عالمانو په افغانستان کې یا جنگ ناروا بللی او یا انسان وژنه ناروا بللی، د دوی استدلال دا و چې د افغانستان وضعیت بیل دی، د افغانستان شرایط جلا دي او دلته د دې اړتیا لیدل کیږي. یعنی په یو ډول سره یې هغو یا د هغو فتواوې او نظریات له پامه غورځولي، حتی موږ ولیدل چې فتواوې په دې برخه کې په اندونیزیا کې ورکړل شوې. د دوی تر نظریانې د افغان طالبانو تر نظر دغه دینی عالمان چې د نړیوالې کچې علما دي دا نه راځي؟
ښه، اول خو دا چې زموږ هم کچپیان و مترقي احزاب او همدا ډول زموږ خلاصي راستیان ورته ویل کیږي په اصطلاح اسلامي نهضتونه، دا ډېر سخت دریځی او زموږ افغانان کې ډېره د حده زیات مخکې ځي، لکه اوس مثلا مجاهدینو د ډاکټر نجیب په وخت کې د جهاد اعلان د نجیب سره کړی و. کله چې دوی حکومت ونیو کابل ړنګ شو، د کابل ړنګ نه وروسته دوی چور وکړه، چپاولې وکړه، پیسه دار شول، قمندانانو لاس لاس اته اته ودونه وکړل چې هغه به پرېښودل ځکه هلته څلور و، خو ځینې به یې پرېښودي او ودونه به یې کول. هغه دومره مترقي شول چې نکټایه یې ووهلې، دریشۍ یې ووهلې. نن زموږ او ستاسې په موټرو کې عکسونه وینو چې هغه موټرونه موټر هر موټر په $3 میلیونه ارزي. یعنی دغه سیر د افغانستان ځوانانو فکر داسې راڅرخي لکه دغه نهضتونه چې د شخصي ګټو د استعمال لپاره جوړ شوي وو او دوی ځانونه پیسه دار کول پکې. یو څوک به وویني چې ښه اوږده ګیره وه او په سنتو به برابر و په هغه وخت کې، بیا وروسته یې دا ګیره کله کړه لکه زموږ چې د اول نه کلی دي. یعنی دوی به ځانو ته ملایان ویل او وروسته به بیا راغلل برعکس هغه څه به یې کول، نو خلک هم ډېر ورنه خفه شول. او
طالبانو تم تاسې د داسې یوې راتلونکې اټکل کولای شئ؟
زه تیره دوره د طالبانو کې هم ډېری طالبان پیژنم، زه خو په افغانستان کې اوسېدم، ډېری طالبان پیژنم چې دوه درې درې ودونه یې وکړل، څلور څلور ودونه یې وکړل. په کابل کې تعلیم یافته نجونې غوښتې، داسې نجونې غوښتې چې هغه تعلیم یافته وي، ودونه کلی دا اوس ور سره دی اولادونه دی او لوی لوی اولادونه لري او زه مطمئن یم چې دا اوس راغلی طالبان به هم په دې باندې پایل کوي نن او که سبا تعلیم یافته ښځې سره به واده کوي. دغه د تحصیل او د تعلیم او د علمیت مسله چې تاسو وایې او دغه فتواګانې چې مخکې د جهاد ده زه په شرعي او اسلامي مواردو کې دومره فهم نه لرم لکه یو ملا، اما دومره ویلی شم چې که په هغه وخت کې د روسانو سره و هم جنگ باید شوی وای، روسان باید وتلي وای، اوس هم امریکایان هم چې راغلي وو د امریکا سره جنگ باید شوی وای. مګر هم د افغان وژنه په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم وو. او د افغانستان د حکومت رنګول، د اقتصادي بنسټونو رنګول په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم دی. او همدا ډول د افغانانو نه د ښه ژوند هوسا ژوند د حق اخیستل په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم دی. د افغانانو سره زه تماس کې هم ټول په همدې فکر دی.
مننه میرمن اصولي. د یوې ښځې لپاره دغه وروستي محدودیتونه چې طالبانو لګولی دي په څه معنا ده؟ یعنی د ښوونځي د یوې نجلۍ له نظره چې ښوونځی بند شوی وي، دغه ډول پرېکړې څه ډول ښکاري؟
یا زه د یو استاد په صفت ده درته وایم چې څنګه چې زه نجونه ستاسو خبره صحیح ده چې نارینه هېڅ وخت ښځې نه شي درکولی. هغه دیمدونکی ورسره البته ګرد نارینه دغسې نه روسنترانه فایده خلکې د خپل معنې سره لکه یو د ژوند د ملګري په توګه ژوند کوي، د ژوند په هره برخه کې ورسره برخه اخلي. لکن دا چې ما په مکتب کې ژوند تېر کړی ده او لیدلی مې دی، یعنی دغه د مکتب څخه د دې ګرځول البته د ګردو شاګردانو دپاره نه، هغه شاګردان چې فرضاً علاقه مند دي او پلان لري د آینده دپاره، د هغو دپاره چې دلته یې په مرمۍ ویشتی وه او دا چې ورته وویل لاسه مخته وګرځو د مخې، دا دواړه یو شو. یعنی تاسې فکر وکړئ هغه پلا چې د طالبان راغلی پنځه کاله دوره کې موږ ونه سو کولی په شل کال کو د دغه پنځه کالو بدبختۍ موږ په مکتب کې جبران کړو. یعنی باور وکړي دغه روحي هلته چې دی رالی بیا په اشتادیه کې اشتاد کې اتومات موږ د ژمي کورسونه دایر کړي. شاګردان په ډېر علاقه مندي اتازموز د صنفونو تعداد داخله 15 اویا نفرو ته رسیدي. موږ په خپل مکتب کې په هغه کال کې شپوش دیش اول صنف درلودی، دولس صنف مو دولس درلودی. یعنی یو پلا گرد حجوم راوی پا دیر علاقه مندی پا دیر شوق آجل مو ارتقا ورکی. یعنی بالاخره موش دو پینزو کالو بدبختی پا شل کالو که موش پا ما تو پا شو درو دلو گلو چه دی بدبختان بیارالی. یعنی اغا تاثیرات پاتوا پا مکتب که ام د استاد په ذهن کې، ام د شاګردانو په ذهن کې.
مخکې تاسو یادونه وکړه میرمن اصولي چې نارینه د ښځې د زړه درد نشي احساسولی، البته تاسو هم ویلې تایید مو کړه چې احساسولی شي زیات شمېر نارینه. ولې اوس په دغه تازه محدودیتونو کې مثلا په پارکونو کې د کورنیو یو ځای تګ د نارینه او د ښځو تک باندې محدودیت لګولی دی کې خو کورنۍ په مجموع کې، یعنی یوازې نجونې ښځې نه بلکې کورنۍ په مجموع کې چې نارینه هم پکې دی هلکان هم پکې دي، دا هم زیانمنېږي یا د دوی د خوښیو یوه برخه ترلاسه کیږي، په دې باب راته وایست؟
دام د دې مثلا حق د دې انسان حق دی چې آزاد باید، یعنی د هغه اجتماعي قوانینو په چوکاټ کې آزاد ژوند وکړي. خود ارث کوم اصلا په دغه چې افغانستان یو اسلامي مملکت بود دی وبل، اوس ما هم په همتون ویل ده زموږ ژوند د دا پاکستان د ژوند سره.
میرمن اصولي وبخښئ، ستاسو په اړیکه کې یو څه ستونزه شته که لطفا خپل ځای بدلولای شئ، خپل ځای بدل کړئ چې موږ ستاسو خبرې لږې واضح واورو.
نو پاکستان اصلا خدا راکم زدی فلاس که نده خوالی تر یو مملکت وران که اغا باید معرف لمن زیوسی فدی خاطر چی اصلا اصلی فابریکت به تولید دو اردو اقتصاد او اغا گرد معرف دی نتا فرمان اصلا ده پاکستان دی
او سلی صاحب، تاسو خود دنیا هم لیدلې ده په نورو هیوادونو کې، د خلیج هیوادونه شته، سعودي عربستان دی مثلا، متحده عربی امارات، قطر، کویت، اندونیزیا، هند، تقریبا د افغانستان د ټولو وګړو څو چنده نفوس مسلمان نفوس لري. په نوره دنیا کې دا ډول محدودیتونه نشته، افغانستان څه ځانګړنه لري؟
اصلا موږ الحمدلله چې په افغانستان کې 99.9% مسلمانان یو، اما زموږ مسلمانان یو خدا چې حوال مې وویلې چې په مفهوم او معنا د هغه څه چې موږ ته دقیق راغلي نه پوهېږي، او د دې سره په څنګ کې په فرایضو کې نیمګړي وي، په سنت پسې ګرځي، او خپله زموږ کلیوالي فکرونه هم اسلام ته ورګډوي او فکر کوي چې همدغه اسلام ده. مثلا په یو وخت کې زما یادیږي چې زموږ په منطقو کې به یو د لرې ساحې یو میلمه یو مسافر چې کله راغی نارینه، او کور ته به یې غږ ور وکړ چې زه د شپې ځای غواړمه. کور کې به چې نارینه نه و، د کور مشره ښځه میرمنه به په یو ښه درانده ټیکري کې راوتله لوڅ مخه، او ورته ویل به یې چې وروره تاسې حجرې ته مهمان خانې ته درځئ، هلکان به دروازه درته خلاصه کړي، نارینه راځي. نو دا زموږ عنعنات و کلتور و درنخت و میلمه پالنه وه چې اما میرمنې به اجازه لرله چې لوڅ مخ به وروته. اوس دوی وایي چې چادری باید سر کې، چې چادری اصلا د افغانانو کلتور نه دی، دا د هندوستان نه راغلی.
دا اوس یادونه چې تاسو وکړه د پخوانی کلچر د افغانانو، او د دغه دود چې تاسو ویل چې درنې ښځې به راوتلې په ټیکریو کې، دا خو همدغه د طالبانو پلرونو نیکونو کورنیو هم له همدغه دود سره ژوند کړی، کنه دوی پخوا هم جلا فکر کاوه، جلا کلتور او دود یې درلود.
نه اصلا بدبختانه چې پاکستانی کلتور ډیر تاثیر گذار و، په دې د اووم دسمبر څخه د 55 کال نه وروسته ډیری افغانان مهاجر شول پاکستان او ایران ته، چې دغه د پاکستان په پاکستان کې د بیل مساتل، او په پاکستان کې د دوی زورونه، او په پاکستان کې خپله د هغې د ډیورنډ کرښې آخوا پښتنو دغه څخه لیرې ساتل، د رشد او تمدن څخه، او د دوی څخه د خپل تاریخ اخیستل، چې حتی خپل تاریخي او ملي افتخارات یې ترې اخیستي، حتی ژبه یې ترې اخیستي، اردو ورباندې په مکاتبو کې ویل کېږي، دا خپله په دې هلکانو ځوانانو باندې هم تاثیر گزاره. او بیا چې کله مدارسو ته راغلل، په مدارسو کې هم دوی د پاکستانی ملایانو سره ډیر په تماس کې وو، او دغه پاکستانی ملایان ځکه په افغانستان کې دومره مدارسو رشد نه و کړی لکه پاکستان هم همې ملایان ښه آیتای ته جاسوسی کوي، د پاکستان ملایان، او هم هماغه بیا کار کوي چې نور ورته وروزي تربیه کې، او هغه فکر بیا بل رقم نشي دغه کولی، هغه مجبور دي په اسلامي طریقه باندې، او دغه ځوانانو ته هم په اسلامي طریقه څه چې ښودل او یا استادان. دغه پالیسي د انګریز نه خپله شوې وه، انګلستان هم د تاریخ په اوږدو کې په هماغه وخت کې په دې نه استفاده کړې وه. د امان الله خان په مقابل کې هم داسې یو سړی وروزه په تل کې چې هغه یې راولېږه، زازیو ته راغلی و، په زازیو کې په لمانځه باندې جماعت یې ورکاوه خلکو ته چې کله مخ را اړولی دی، دا د سقاو زوی حبیب الله زازیو کې غږ کړی دی چې ولا ما بیګا خوب لیدلی دی، دعا وکړئ، دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې په خوب ولیده چې هغه ته د ونې لاندې راته یوه خزانه ایښې ده، راځئ چې دا خزانه راواخلو، او راته وویلې چې دا راواخله، او دا د امان الله خان په مقابل کې استعمال کړه. هلته چې تللی دي ټوله وسله وه، او هغه انګریزانو ورته خخه کړې وه تر څو امان الله خان پاچاهي سقوط پرې وکړي.
سوال دا دی
دوی باور لري بیچارهګان او مخکې روان دي.
سوال دا دی چې آیا دغو طالبانو خپل دا اوسنی وضعیت یا اوسنی حال خپل له خپل ماضي سره بالکل قطع کړی، د خپل پلار نیکه غور نیکه له تاریخ سره؟ د پښتنې تازه وروسته راځم اوس چې میرمن اصولي، حفیظه اصولي را سره وصل ده یو ځل بیا. میرمن اصولي، غواړم ستاسو خبرې واورم په دې باب چې پخوا خو افغانانو خپل سنتي او دودیز کالی او جامې درلودې، دغه جامې چې نن طالبان یې سپارښتنه کوي له هغو جامو سره فرق څه دی؟
خو په اسلام کې ویلی دی چې ستر عورت، نو هغه هم ستر عورت دی. اوس هم زموږ شاګردان لڅ لغړ نه دي تللي مکتب ته، هغه ستر عورت اوس هم دی لري، ښایسته پتلونونه او کمیسان پوړنې. موږ په هر مکتب کې 15 کمیټې لرو چې د هر کمیټې مسؤل د دروازې په خوله کې سهار ولاړي او خپل شاګردان سر تر نوکه ماینه کوي او هغه نواقصات چې وي هغه ورته یو یو ورته وایي. اوس زموږ شاګردان زموږ محصلین د شریعت د چوکاته نه دي وتلي. هغه که یو تعداد افراطي آرایش یا هغه کوي هغه د دوی په فامیل پورې اړه لري. هغه دلته بدبختي دا دی د اصولي صاحب په خبره چې دغه بدبختي ګرده د اشرارو د راتګ سره دا تهداب شي شول.
بله مېرمن اصولي، طالبان چې استدلال کوي تقریبا په دوامدار ډول د پخوانیو شلو کلونو ښوونځیو ته د فساد مرکزونه وایي.
او هر درس چې ورکی د اسلام قوانینو سره تطبیق کی او په اخر کې ارزیابي ته هم چې موږ مسلمان یو او دغه فرزنده یو زردک چې موږ لور دغه زردک چې شي د خدای پیدا کړی دی موږ سره د پات باید اسلام د دین سره باید اړیکه وکړو. ام د تربیه په واشي ام د نظم او د سیستم په واشي هیڅ موږ کوم تاسو خلاونه دی وګورئ او که داسې او ښه انسانان دي ستا په اجتماع کې اوس د دې په هغه کې نس دي خپله تجاوزونه نه کوي.
فقط کلاند لطفا جواب را کوي میرمن اصولي د پښتنې ته چې د طالبانو د دې پریکړې پر وړاندې په لومړی ورځ باندې اعتراضونه پیل شول، فکر کوي چې خلک به کینی او که بیا هم اعتراضونو ته راوځي؟
نو زما غوښتنه ده خلک وسه د دې حق هیڅ وخت نه ورکول کېږي. حق غوښتل کېږي په هغه ورځ لا زما اعصاب خراب و چې انجونې راټول شوی و. موږ اته ډېر زره استادان لرو په کابل کې، نو څومره شاګردان ولې دا شاګردان یو لک تهرسیج ګرد په کوڅو کې وتلی وای او د خپل د حق غوښتنه یې کړې وه. دا د دې مسلمان حق دی، طالبان دا کار نه سي کولی. دی جنگ سیاسي او د قدرت او د درایي دپاره دی، د پاکستان لخوا دی او ضرر مؤمنان او مسلمانان ویني او انجونې په کور کښېنه انجونې یا د کور یا د بور. دا خو نه اسلام مني نه اوسني شرایط یې مني او نه اجتماعي وضع. موږ په اجتماع کې ژوند کوو، یو انسان اجتماع جوړوي، اجتماع بیرته انسان جوړوي. نو موږ په جهان کې د جهان د خلکو په منځ کې ژوند کوو، باید د جهان سره سیالي وکړو.
ډېره زیاته مننه. غواړم چې اصولي صاحب نه وروستۍ پوښتنه وکړم. فکر کوئ چې طالبان د دې ډول احکامو په ورکولو سره خپل رابطه له پخوانی اسلام د پلرونو او نیکونو له اسلام او له خپل ماضي سره قطع کړی ده؟
جناب تکل صاحب لند جواب درکوم. اول خدا وایم چې د طالبانو راتګ ګټي لرلی او ګټي د جنګسالارانو خاتمه وه، د قومي ټیکادارانو پای و، افغانستان نه منل، افغان نه منل زیب کړیو خاتمه وه، دا ګټي دي. اما اوس دوی مسؤلیت لري چې دولت سازي وکوي. دوی باید د خپلو پلرونو لار تعقیب کړي، پرې نه کړي. دوی باید رښتینی اسلام ته رجوع وکوي. په دوی کې پوهه خلق باید د نوري اسلامي نړۍ د علماو څخه پوښتنه وکړي چې حقیقي اسلام څه شی ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. د پخوانی ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانی استاد حفیظه اصولي چې د بی بی سرا د روزنیز مرکز ښوونکي هم پاتې شوې ده. 25 دقیقې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
شو ستا دیر غمونا داد بدردا جوان ستا مونا ما سر مل شو ستا دیر غمونا داد بدردا I'm